ستړي مشهي د یک شنبه ورځ د اگست 2 او د مازیګر 3 بجې د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې مو زه نجیب امیر قربایم. په دې خبرونه کې ته راپورونه تفسیری او نیوز پروګرام لرو، خو د به هر سن وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه ورو د بشیر غوښنه.
لمړی د خبرونو سرټکی، په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شوو شمیره 109 ته رسیدلې ده. د انګور اډې څیرمه سیمه کې پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني پوځ په ډزو کې یو افغان پوځي زخمي شوی دی. طالبانو په هلمند کې بېوزلو ته ورتلونکې مرستې سوځولې دي. د خبرونو تفصیل، پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قامي اداره ان ډی ایم ای وای په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 ژوبل شوي دي. د یادې ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال رډي ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې 50، پنجاب کې 21، پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 19، بلوچستان کې 14 او ګلګت بلتستان کې 15 کسان د سیلابونو له وجې مړه شوي. بلخاطر شپه د خیبر پښتونخوا له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د دې صوبې په خیالي او جندي سندونو او سردریاب کې د سیلابونو د زیاتېدو له کبله خلکو ته له سینده د لری اوسېدو غږ کړی دی. د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ترمنځ پر ډیورنډ کرښه انګور اډې سیمه کې د پاکستاني پوځ په برید کې یو افغان پوځي زخمي شوی دی. دغلته د راز محمد په نامه یو افغان چارواکي نن مشال رډیو ته وویل چې برید له هغه وروسته وشو چې طالبانو پر پاکستاني پوځیانو راکټونه ویشتلي وو. د هغه په خبره په ځواب کې پاکستاني پوځ د طالبانو پر ځای افغان ځواکونه په نښه کړل. تر اوسه پاکستانی پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو قامي اسمبلی کې د سرحدونو او قومونو د کمیټې مشر مولانا جمال الدین مشال رډیو ته نن وویل چې د طالبان سره د مذاکراتو پر مهال د پاکستانی پوځ داسې برید کول غلط کار دی. عوامي ورکرز پارټي اسلام آباد کې د پښتنو د کچا آبادی د کورنو د نړولو پر ضد د حکومت خلاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی دی. په درخواست کې غوښتنه شوې چې د مومندو، باجوړ او نورو سیمو د خلکو کورونو ورانول دي زر تر زره ودرول شي. چارواکي وایي چې دا کورونه غیر قانوني دي ځکه یې ورانی. د عوامي ورکرز ګوند مشر فانوس ګجر نن مشال رډیو ته وویل
د خلکو د پلاټونو په قبضه او خبرونو کو نه دا داوه کو چې ځازه د دې خلکو دی. موږ دا خبره کو حکومت نه پکار وایي چې د خلکو نه موثق پاسول او د دې املاک د تباکولو نه هغه بل ډوزر ګرځولو په بدل کې ورته متبادل په اسلام په لري پرتو علاقو کې یو ریایشي منصوبه نه ورنه ورکړي. دا د ریاست د حکومت ذمېداري ده. موږ دا خبره دا غونډه ګرځي ریاستي دهشګردي د دې سټیټ منلو ته موږ او عوامي حقیقتونه تیاره
تر پرونه پورې د چارواکو په وینا د اسلام آباد په I-11 سیکټر کې د ښار انتظامیه د پولیسو درنې مشینري په زور د پښتنو 400 کورونه وران کړي او وایي چې دا کار به تر هغې جاري چې ټول کورونه ختم کړي نه. د سوات مدین سیمه کې پولیسو د سوري ورکولو په تور د جرګې غړو په ګډون اته کسان نیولې دي. د مدین تانې سچو محمد علي نن مشال رډیو ته وویل چې دوی په شاګرام سیمه کې د یوې جرګې لخوا د دوو کورنیو ترمنځ د شخصي شخړې د هواري لپاره د یوې جنې په سوره کې د ورکولو مخه نیولې ده او دا کسان یې نیولې دي. د پاکستان قانون له مخې سوره یو جرم دی او د کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د هلمند د کجکی ولسوالۍ د محاصره شوو کورنیو لپاره د سرو صلیب لخوا استول شوي مواد سوځولي دي. د کجکی ولسوال ملا عبدالرازق مسلمیار نن د مشال رډیو افغان څانګې ته وویل چې ټاکل شوې وه دغه مرسته پر 240 کورنیو وویشل شي. د کجکی ولسوالۍ لار له درېو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا بنده شوې ده چې د چارواکو په خبره له وجې ځایي خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي. وسلوالو طالبانو د سرو صلیب کمیټې دا مهاله په دی اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د ایران، شام او پوکران کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي. دغه غونډه د خلیج د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کیری د خبرو تر څنګ کیږي. کیری هڅه کوي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټمي موافقې په اړه چې د جولای په لومړۍ نیټه لاسلیک شوې د عربي هیوادونو اندېښنې لري کړي. کیری منځنی ختیځ د سفر په لومړي پړاو کې پرون په قاهره کې و چې د امریکا مصر د ستراتیژیک ډایالوګ د بیا پیلېدو په اړه چې د 2009 کال په مصر کې د سیاسي شخړو راهیسې ځنډیدلې خبرې وکړي. د عراق د کوردانو د سیمې مشر مسعود بارزانی د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کے کے له وسلوالو غوښتنه کړې چې د عراق له شمالي سیمې ووزي څو د ترکیې د هوایي بریدونو چې ملکی تلفات اړي مخنیوي وشي. د برزانی د دفتر لخوا دغه خبر پڼه پرون یوازې څو ساعت وروسته لاغې خپره شوه چې د عراق په شمال کې د پی کے کے پر کمپونو د ترکیې د هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل. دا پیښه د کردستان د خود مختار سیمې د مرکز اربیل ختیځ لور ته په زرکیل کلي کې رامنځته شوې ده. د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کے کے وسلوال په 2013 کال کې له انقری سره د اوربند په ترڅ کې د ترکیې له جنوب ختیځ څخه د عراق شمال ته واوښتل. ترکیه وایي د هغو ترکی پولیسو او پوځیانو د غچ اخیستلو لپاره دغه هوایي بریدونه کوي چې د کوردي سخت دریځو په هدفي حملو کې وژل شوي دي. پرون د یمن وزیر اعظم خالد بها په سعودي عرب کې له جلاوطنۍ وروسته بیرته د یمن عدن ښار ته ستون شو. وروسته له هغې چې سیمه ییزو جنګیالیو د جولای د میاشتې په نیمایي کې د ایران د ملاتړ لرونکي حوثي یاغیان له عدن څخه وویستل، بها د یمن د جلاوطنۍ حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې عدن ته ورځي. په عدن کې د هوایي میدان چارواکو ویلي چې نوموړی د سعودي عربستان په یوه الوتکه کې چې له ریاضه الوتی وه په سیمه ییز وخت غرمه مهال دغلته ورسید. یا خبر نو پای
خبرونه مو د بشیر ګواخ نوریدل په روانه خبرونه کې اوري. پاکستان کې د سیلابونو له وجې د وژلو شویو کسانو شمیره 109 ته پورته شوه. بلخوا د موسمیاتو اداره د نورو سیلابونو وړاندوینه کوي.
د دې په زمانه کې د دریابونو کې اوبو مقدار بڑھاوی دي، لکه څلال په دریا کابل کې نوشهره مقام باندې چې د دې سیلاب د دې نه علاوه مردان، سوات، ملتند او کمنالې دی هغه دی وختي فل روان.
عوامي ورکرز پارټي په اسلام آباد کې د کچا آبادۍ د نړولو پریکړه عدالت کې چیلنج کړه.
حکومت له پکار وایي چې د خلکو له موټر پاسولو او د دې املاک د تباه کولو نه هغه بلډوزر ګرځولو په بدل کې ورته متبادل په اسلام آباد په لرې پرتو علاقو کې یو رهایشي منصوبه نه ورنه ورکړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازي د سولې لپاره د پاکستان هڅې وستایلې. فلفل او افغانستان وایي پاکستاني ځواکونه پر پوستو ډزې کړې دي. سربیره پر دې 19 پروګرام د مشال مرکه کې د امان الله ناصر خبرې اوري را سره اوس. رازو د خبرونه لومړی راپور ته. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 109 ته پورته شوې ده. بلخوا د موسمیاتو محکمې ویلي دي چې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په شمول په ټول ملک کې به د په شکل د بارانونو لړۍ روانه وي. د دې ترڅنګ په کابل سیند کې د لوړې درجې سیلاب دی او خلکو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې محفوظو ځایونو ته دې ځانونه ورسوي. نور تفصیل له اسلام آباده احمد الله تاسو ته راوړي.
د قدرتی آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 جوبل شوي دي. د NDMA چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې د ټولو زیات 50 کسان مړه او 45 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 21 کسان مړه شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 کسان مړه او 15 جوبل شوي دي. په بلوچستان صوبه کې 14 کسان مړه او 40 جوبل شوي دي. او په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 1340 کلو د 200000 زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 1420 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې قریبا 40000 پورې کسان میشت دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکي محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 320 کورونو ته په مکمله توګه او 320 او یو ته په جزئي توګه نقصان رسولی دی. دې تر څنګه د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې به په شکل د بارانونو دا لړۍ د راتلونکو یو څو ورځو پورې دمې دمې سره جاری وي.
دریابونو کی اوبو مقدار پڑا دی تھی لیکن فی الحال تو دریا کابل کی نوشہر مقام مانی پچھے دریا سیلاب ایک لاکھ 60,000 فیصد کے وقت روانی زدین علاوہ کے پی مردان سوات ملتن ڈویژن کم نالے دی آگا دے وقت فل روانی دی اور جدے ٹول اوبے چیزیں دریا سن تر روانی اور دریا سن کے کالا باغ مانی دے وقت اونچے درجے سیلاب دے
دیا دون ادا چتیر کال ہم دوبارانو او سیلابون لوجے پمل کے ددرے سو شپیتو پورے کسان مڑو او پنزو وشلکو سخزیا متاثر شوی وو. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
د عوامي ورکرز ګوند غړو د اسلام آباد په یو محکمه کې د حکومت هغه پریکړه چیلنج کړه چې په ترڅ کې په تیرو څو ورځو کې د اسلام آباد په کچا آبادۍ سیمه کې سلګونه کورونه ونړول شول. په دغو کې زیاتره کورونه د پښتنو خلکو او دوی د حکومت په وړاندې فریادونه هم کول خو دوی فریاد چا ونه اورېدو دغه کورونه ونړول شول. اوس په زمونږ همکار ریاض موسی خیل له اسلام آباد راپور لري.
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد I-11 کچه آبادی په ضد شروع شوی اپریشن خلاف عوامی ورکر پاټه او ځینې متاثره شوی خلکو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دی. د عابد حسن منټو وکیل په ذریعه جمع کړې شوی درخواست کې ویل شوی دی چې دا وخت په لکونو خلک د سر سوری نه لري، حالانکه د پاکستان په آئین کې دا د ریاست ذمہواری ده چې خلکو ته د روزګار او تحفظ سره سره د اوسېدو ځای هم ورکوي، خو حکومت د آئین په ضد لګیا دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د ورکر پارٹی مشر فانوس گجر ویناوا
نواز شریف او د اسلام آباد سرکار د عین وایلیشن کې چې هغه د پاکستان پوسیدون کې خلک دغه ډېر زیات زنانه دی بې عزت کړ، ډېر زیات زنانه زخمیان شو، د زرو نه زیات خلک زخمیان دي. روان شپږ اته سو کسانو باندې دی مقدمه جوړه کړې. نو په دې باندې موږ سپریم کورټ ته تللو، موږ د پاکستان د عین پته لګو چې دغه پوزیشن څه هغه د پاکستانیانو د سر د سوري، د پاکستانیانو د علاج، د پاکستانیانو د روزگار، د پاکستانیانو د اوسانی پاره کې د پاکستان آئین وایي څه کچره په دې آئین کې دا سيزونه نو د اسلام آباد کې د آئین او د انسانیت توهین ولو شو.
د ده په خبره دا تحریک به تر هغې روان وي تر څو چې بې کوره کړل شوي خلک نه وي په ځای کړی شوي. د سی ډی ای د هغه دریس په جواب کې چې دا خلک په غیر قانونه ځای ناست وو او دا پلاټونه د نورو خلکو ملکیت دی. فانوس ګجر وایي
د خلکو د پلاټونو په قبضه او خبرونو کو نه دا دعوه کوي چې دا ځای د دې خلکو دی. دا خبر کوئی حکومت نے پکڑ رہے کہ دیکھ کو نہ موتب پاسول نہ دی املاک دے تباکول نہ پای بلڈوزر گردن کو بدل کے اور تو متبادل پیسہ آواز پلری پرتو علاقوں کے جو رہائشی منصوبہ دے ول نور کی جو سر چت دے ول نور کی اور سوری زے دے ول نور کی دا ریاست دے حکومت ذمہ داری دا منگ دا خبر دا ہنڈا گردی ریاستی دی اج گردی دے سٹیٹ منور تے من او عوامی
د یادونې ده چې د عوامي ورکر پارټۍ درخواست د کچه اورېدنې دپاره منظور شوی دی او په دې به د ګل په ورځ بحث کیږي. درخواست کې داخله وزارت، سی ډی ای، د کابینې ډیویژن سیکرټري، چیف کمشنر اسلام آباد او آی جی اسلام آباد فریق جوړ کړی شوی دی. درخواست کې عدالت ته دا خواست هم شوی دی چې تر څو د کیس فیصله نه وي راغلې تر هغې دې د آبادۍ ړنګولو عمل ادرولو حکم ورکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تیر ورځ د سویلی وزیرستان په انګور اډه کې ناپیژندل شو وسلوالو د امنیتي ځواکونو په یو کیم د توغندیو برید کړی دی. د کرخې هغه غړخته افغان چارواکي وایي برید وسلوالو طالبانو وکړو خو پاکستاني ځواکونو په افغان پوستو ډزې وکړې او یو امنیتي سرتیری ټپي کړ. نور حال د سیلاب مسعود په راپور کې.
د خوشای ادارو چارواکي او ځایي قبایون ویایي چې د توغندو په دغي برید کښې سس ځاني مالي زیان ونه شه، خو په دغه باره کښې مشال ریډیو چې د سرحدي پولې په هغې لوري د افغانستان حکومت د سفارتکارۍ د واکمن راز محمد سره تماس ونیوه، هغوی د پیښې پخلای وکړلې او ورسره یې دا هم راوښول چې د توغندو دغه برید طالبانو وکړلې، خو په سیمه کښې موجود د پاکستان د امنیتی فورس سرتیریو د میش په پوستا د غټه وړې وسلې ګڼ ډزونه لاګیا کړل چې په نتیجه کښې یې د افغانستان د سرحدي پولیسو سرتیری سخت ژوبل شو.
پاکستان باندې طالبانو جنگ وکاو، پاکستان د خاورې نه هغه مزاید ګوره را پیل شول، پاکستان کښې ولګېدل او دوی ټولو پوځیانو په خپلو سترګو ورته کتل. په مقابله کښې پاکستانیا پوځیانو زموږ په پوستو باندې حمله وکړله او په دې کښې موږ یو کس زخمي هم لرو. موږ په دوی باندې هېڅ کار نه درلودل. موږ نه غواړو چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې سره خرابې کړو.
د انګور اډه په سرحدي پولې دا دې رنګ پیښو په باره کښې مې چې د سولي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ نمائندہ او د سفران کمیټۍ مشر مولانا جمال الدین پښتنه وکړه، هغوی وویل
د پاکستان او د افغانستان په مابینځ د خیر کول دا خو ښه خبره نه ده. چې کله هم مذاکرات شروع شي د مذاکراتو په دین شي خیر کول د هغې د مذاکراتو د ناکامولو کوشش د پاکستان او د افغانستان حکومتي چارو کښې دا په کور دي چې د خپلو کسونو دغه خبره وکړو.
په انګور اډه کښې د تېرې میاشتې په اولنۍ نېټه د ډزونو د بدلون په نتیجه کښې د افغانستان د سرحدي پولیس یو سرتیری مړ او د دواړو لوریو نه دوه دوه نور سرتیری پر ارژلی شوي وه. دا دې هم یادوي چې د دغې نېټې نه تر دا وخته پورې د انګور اډې سرحدي پوله تړلې شوې ده چې له مخې یې د پولې په دواړه طرفه اوسېدونکي د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د مشال مرکه د همدې خپرونې په وروستیو 1.5 منټو کې اوري. اوس د تاسو راپورونه لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ډانیل فیلډمن وایي د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو سره د لیدلو پر مهال هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان زر بیرته خبرې پیل کړي. نوموړي همداراز د دغو دواړو افغان غاړو د مخامخ خبرو د زمینې برابرولو کوربتوب له امله د پاکستان په ځانګړې توګه د پوځ د مشر هڅې ستایلي دي. نور تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي. فیلډمن دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ لوری درستیز جنرال راحیل شریف په بهرنیو او امنیتي چارو کې د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې یا ISPR په یو خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د امریکا ځانګړي استازي د شنبې په ورځ لوری درستیز جنرال راحیل شریف سره په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې او د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو د کوربتوب او زمینې برابرولو له امله یې د پاکستان په ځانګړې توګه د راحیل شریف ستاینه وکړه. خبر پاڼه کاږي دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره دواړه خواوې ډېر ژر د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي. ډانیل فیلډمن په داسې وخت کې افغانستان او پاکستان ته په خپل وروستي سفر راغلی چې د تېرې میاشتې په 1 نېټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مریکې د افغان دولت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیده او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. که څه هم دواړه خواوې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو اترو پر جاري ساتلو سلا شوي وه او ټاکل شوې وه چې د دوو خبرو دویم پړاو به د جولای په 1.5 نېټه په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له امله د خبرو دویم پړاو تر نامعلومې نېټې پورې وځنډېده. تر دې مخکې د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وه چې ډېر ژر به د افغان دولت او طالبانو د خبرو دویم پړاو پیل شي چې امریکا به پکې د څارونکي په توګه برخه واخلي. نوموړي همداراز پر افغان طالبانو غږ کړی او چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه ومني.
ذبیح الله شفق په پېښور کې. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښایي چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په هوډ او ارادې اغېز ونه کړي، بلکې پیل شوې پروسه به بریالۍ پړاو ته ورسیږي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د خالی په ورځ د دیني عالمانو په یوه غونډه کې وویل چې د وروستیو بدلونونو سره سره د دولت او د طالبانو هڅه باید دا وي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې ځنډول شوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله کوي چې طالبان دې د سیاسي تجربې څخه په ګټې ډېر ژر بیا دې خبرو ته زړه ښه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبې په ورځ د دیني عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یوه غونډه کې وویل چې د ملا محمد عمر نشتون باید د کمزورۍ نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او باید دواړه لوري د هغې ساتلو لپاره هڅه وکړي.
موږ هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به د دغه مشکلې مرحلې نه په صحیح صورت باندې د ډېر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او داسې یو نوی قیادت به رامنځته کړي چې هغو په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
نوموړی وایي وسلوال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او ځینو مشورو پورې خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه دې ډلې څه منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو له ملا عمر وروسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپاره شوي چې په سر یې د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بل خوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې وسلوالو طالبانو د نامعلومه وخته پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوې پروسه درولې. په داسې حال کې چې ټاکل شوي وه دا خبرې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوي وای. له دې سره یو شمېر دیني عالمان وایي داسې وخت چې له یوې خوا د سولې خبرو بریالۍ کېدو ته هیلې ډېرې شوې وې، د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یوه او بله بانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالفې ډلې باید پوه شي.
دا به تاریخ هیڅ کله هېر نه کړي چې اوسامه چېرته مړ شوی، د چا په لاس مړ شوی. د اوسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅکله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو د دې خاین په ملک کې استوګ نه وکړي. لازه غور وکړي، مسلمان د یو سوري نه دوه پیرې مارنه چشي او تاسو منګه په زرهاو پیرې چشي.
له دې سره یو شمېر نور دیني عالمان او د اسلامي انقلاب د ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبرې وځنډوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزورۍ نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
یوسف خان زدرانو په کابل کې. نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته د ملا اختر محمد منصور په استول شوي دی غږیز پیغام کې د افغان حکومت سره د سولې مسله د دښمنانو تبلیغات بلل شوي. په اړه نور تفصیل تاسو اجمل آن وړاندې کوي.
نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور د پخوانی طالب مشر ملا محمد عمر خلاف چې د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته یې چا غږ نه و اورېدلی، د خپلې مشرۍ په دویمه ورځ یو غږیز پیغام خپور کړ او په هغې کې پر خپلو ملګرو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار وکړ. هغوی چې د ملا اختر محمد منصور دا وینا یې اورېدلی وایي نوی طالب مشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ډېر ټینګار د خپلو ملګرو ترمنځ په یووالي کړی او هغه طالبانو ته یې د قناعت ورکولو ژمنه کړې چې د ده په وینا خوا بدې دي. ملا اختر محمد منصور په خپله وینا کې د افغان حکومت سره د سولې پروسې ته هم څنګزنه اشاره کړې او دا یې د دښمن تبلیغات بللي. که څه هم ځینې کسان د سولې په وړاندې د هغه دی دریځ د سولې د راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي، خو یو شمېر شننونکي وایي تر اوسه پورې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دا ټول د ملا اختر محمد منصور تر څارنې لاندې هغه مهال شوي چې دا د طالبانو د مشر مرستیالو. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د سولې په وړاندې د نوموړي نوې مخالفت ښایي د طالبانو په لیکو کې د یووالي د ساتلو او پر وسلوالو د خپل واک د ټینګولو یوه هڅه وي.
دوی نشي کولای چې دغه وسستي مشر وټاکل شو او ودي وایي چې زه سولې ته راځي یم. دا به هغه ګونګسي او هغه اوازې چې د طالبانو په رهبري شورا کې او د طالبانو په صفوفو کې شته چې وایي چې دوی غواړي چې اختر محمد منصور غواړي چې تر څو مجاهدین په افغان دولت او پاکستان باندې خرڅ کړي هغه به حقیقي کړي. نو د دې دپاره همدغه په کار هم ده او دی په دې فکر کې دی چې د اوس دپاره یو څه وخت باید زه منتظره پاتې شم تر څو هغه خپل نظام او خپل کنټرول په طالبانو پر لیکو باندې ثابت کړم.
یو شمېر نور څېړونکي هم په داسې وخت کې چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زور اخیستي د سولې خبرې نه ګټورې او نه هم ممکنې.
همدې موضوع ته زموږ بل همکار اسرار عالم مومند هم کتنه کړې ده چې د ملا عمر د مړینې نه پس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو مذاکراتو پړاو زندیدای شي او کنه د سیرنیز رپورت تاسو ته دراورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر له مړینې وروسته د دې ډلې د مشرې په سر اختلافونه رامنځته شوي، د افغانستان د سولې شورا ویلي دي هیله لري چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. بلخو د پاکستانی طالبانو او چارواکو ځنو سرچینو مشال ډو ته ویلي دي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی یو کال وړاندې مړ شوی دی، خو طالبان دا خبر ردوي. د سیمه ایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي د جلال الدین حقانی له مرګ سره به په دې ډله هیڅ اثر پرې نه وځي، ځکه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې بیمار و او د حقانی شبکې پوځي مشري د ده زوی سراج الدین حقانی پر غاړه لري. خدا وایي د ملا عمر د مړینې خبر په ډاکېدو سره د ډلې ته لوی تاوان رسېدلی.
افغان طالبان چې کوم دي نو هغې ذاتي اختلاف دی، او که دوی د خپل اختلاف لرې نه کړي نو دا تنظیم به کمزور کېږي او دې کې به ډلې پرې جوړېږي. او فعلا خو د دوی مستقبل چې دی داسې ښکاري چې دا مسلې حل کولو کې به وخت لګي، دې کې به ډېر مشکل راځي. داسې را نه وي امیر چې کوم دي هغه هر څوک چې منصور یو که بل وي، نو دا خو هغه حیثیت نه دی کوم چې د ملا عمر و، نو دوی ته به ډېر زیات اوس مشکلات مخې ته راځي او
خدا سیمه دو چارو یو بل کارپو سمی یوسفزی بیا پر دې نظر دی چې طالبان لا هم ډیر وسلوال او اثر لري او راتلونکي یې شته.
نو زه فکر نه کوم چې طالبان به سمدستي ډول له منځه ولاړ شي یا به مشکلات ورته پیدا شي او یا به داسې کرایسس سره مخامخ شي. البته تر یو حده پورې به کمزوري شي چې یو شمېر کسان د طالبانو نه اوس عملا تللي دي، خو دا هغه کسان دي چې په انفرادي ډول باندې خو د طالبانو په لیکو کې د طالبانو په تنظیم کې اهم عہدو باندې وو، خو خپل داسې غټ جهادي کمانډران یا جهادي جنگیالي په افغانستان کې نه لري.
سمی وایي که څه هم د طالبانو دننه ځنې کړې پر دې عقیده چې مشر مولا منصور یې د پاکستان تر اثر لاندې دی او افغان حکومت هم دا فکر کوي، خو دا په خبره داسې نه ده او پاکستان په طالبانو سل په سله کنټرول نه لري. سمی وایي د طالبانو نوی مشر د سولې په اړه ډېرې لږې خبرې کړې دي، ځکه چې هغه ته معلومه ده چې زیاتره طالبان د سولې له روانې پروسې سره ملاتړ نه لري.
زما په خیال اوس چې ما د طالبانو د نوي مشر بیان اوریدلو، هغه زیاتره خبرې په دې کولې چې جهاد او مقاومت ته به دوام ورکوو او د خبرو سلو خبرو پسې تاسو ډېر مګر زه او ټول کوشش په دې باندې وو چې خپل مقاومت او خپل جګړې ته به دوام ورکوو. نو داسې بریښي چې هغه ډله چې اسلام آباد کې مذاکرات کړي وو هغه ډله اوس د طالبانو له جدا شوې ده، او چې کومه اصلي ډله ده او دا وخت یې کنټرول د طالبانو په لاس کې د ملا محمد منصور اخوند ډله، هغوی داسې نه بریښي چې په نږدې ورځو کې د مذاکراتو ته تیار شي.
بلخو رحیم الله یوسفزی وایي د سولې خبرې ټولې د ملا منصور په مشرۍ روانې وي او دا ښه وشوه چې د سولې خبرې وځنډول شوې. د ده په خبره ځکه چې د طالبانو ترمنځ اختلاف دی او که چېرې اوس د سولې خبرې کېږي نو هیڅ ګټه به یې نه وي.
او د اختر محمد منصور مخالفت کېږي، د مخالفینو شمېر هم زیاتېږي. اختر محمد منصور هم کوشش کوي چې ځان له نور ملګري پیدا کړي، نو په دې حالت کې به طالبان څنګه خبرې وکړي؟ او خبرې ممکن ده په آینده کې وشي، خو فعلاً په دې حال کې خبرې به
د تېرې میاشتې په یو دیرشمه نېټه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم دور خبرې کېدونکې وې، خو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر راتلو سره وځنډېدلې. خو د افغانستان د سولې شورا هیله ښودلې چې د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې دي او ډېر زر به پیل شي.
د اسرائیل مومن په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په موقتي ډول ودرېدلې دي او چارواکي هیله من دي چې دا به زر پیل شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
دا پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
عمارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو دا سټوډیو د ګړی ستن خی چې پېښور کې درې نیمې بجې کېدونکې دي په پوره درې نیمو بجو درته بشیر ګواښ نه خبر نو لنډیز باندې کوي.
پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قامی اداره ان ډی ایم ای وای په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 ژوبل شوي دي. د یادې ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال لري ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې تر ټولو ډیر نقصان شوی دی او 50 کسان مړه شوي او په سلګونو کورونو ته زیان رسیدلی دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا آبادۍ نړولو پر ضد جمع کړل شوې درخواست کې غوښتنه شوې چې حکومت دې له کورونو ورانولو رامن شي. دا درخواست عوامي ورکرز ګوند دایر کړی دی او وایي چې اول باید حکومت خلکو لپاره یو خوندي ځای پیدا کړي بیا وروسته دې کورونه وران کړي. د سوات مدین سیمه کې پولیسو د سوری ورکولو په تور د جرګې غړو په ګډون 8 کسان نیولې دي. د مدین تانې اس ایچ او محمد علی نن مشال رډو ته وویل چې دوی په شاګرام سیمه کې داخلك ونیول. طالبانو د هلمند کجکی ولسوالۍ کې د 240 کورنیو د مرستو سامانونه سوځولې دي. د کجکی ولسوال ملا عبدالرازق مزلیار پیښه تایید کړې ده خو سره صلیب او استوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د ایران شام او اوکراین کې د روانو شخړو په اړه خبرې اترې کړې. د کردستان د سیمې مشر مسعود بارزانی د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له وسوالو غوښتنه کړې چې د عراق له شمالي سیمې ووځي څو د ترکیې د هوایي بریدونو چې ملکی تلفات اړولي مخنیوی وشي.
د خبرنو لنډیز مو د بشیر ګواخ نوري د اوریدونکو سترته 19 پروګرام د مشال مرکل رو چې د ځل پکې امان الله ناصر ملمد
کډرمن اوریدونکو په خبرونه د مشال مرکه کې مو په کوټه کې خدای نور ناصر هر کاری کوم. خبرونه د مشال مرکه نن له پښتانه اداکار د ګنشمیر ډرامو له پروډوسر ډایرکټر او لیکون کې سندرغاړي او د مشال رادیو له همکار امان الله ناصر سره کوو. امان الله ناصر چې د خیبر ټلویزیون د بلوچستان څنګه مشر دی یو شمیر د پښتو او اردو ژبې ډرامې لیکلي په دې ډرامو کې یې کار کړی او دا ډرامې یې پروډوس کړي او ډایرکټ کړي دي. امان الله ناصر صاحب تر ټولو مخه تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې تود هرکلی وایو.
او زه هم د خپل طرفه سه په مشال کې تاسو ته تود هرکلی وایم.
ډیر مننه ناصر صاحب. پیدایش مو چیرته سوی او دمړنۍ زده کړې مو چیرته تر سره کړې دي؟
دا سي دی چې زه د پولي اخو او ته دی خو زه په دما بین کې مډیر منډي
لاره وبر دي خوړل
لاره وبر می دواړه خوړلې دي. هغه په داسي چې پیدایش خو زما په کندهار کې سوی دی او بابا او مورکی زما دواړه د لورلای وو او بیا داسي 15 کال الته په افغانستان کې د تیرې دوه ورځې چې ما تر 12 پورې د سبق ویلې بیا دا هغه بعد د شخړی او د ستونزې را ما بین تسوي بیا بیرته موږ بیا نو لورلای ته نو لاړو بیرته خپل کلی ته نو لاړو کوچ ته راغلو.
او بیا دغه تاسو رازم تاسو فیلډ ته کنه چې تاسو څنګه راغلاست لمشوم ته مو دا شوق او کیا هم بس حادثاتي تور راغلاست په ډوډۍ پس راغلاست دلته دا څنګه وکي تاسو نور ژوند څنګه و دغه کتم لرو نو کتل جوه
حقیقت خبره دا د زچ پیدا سوي زما داسې په یاد چې زه اکټروم کنه او زما د بابا چې د اکټینګ د دې څخه ډیر بد راتله کنه
او اکثره پښتنو کورنیو کې دا مسله
نه نه هغه هغه بل رقم زما بابا چې ډیر یعنی د خلاص ذهن مالک هغه دا ویل وای اول باید چې تخپل سبقونه زده کړی تر سره کې او زما بابا د زده کړو دومره شوقي و چې زما یې واری په یاد دي چې موږ او زما د دوو ورونو پاسپورتونه جوړ کړ موږ هندستان ته استولو د لوړو زده کړو د پاره کنه نو هغه چې هغه داسې تنگ نظر سړی نو چې موږ دا وای چې د پدې د ویل وای بیا موږ زده کړی خرابېږي یو واری خپل زده کړی کمپلیټ کړي بیا به عمر او ما بيخي د کوچنی عمر څخه ما چې به دا د اختر په ورځو کې څونه پیسې به مې ګټلې وې دا به مې دا د انډین د فلم اکټرانو فوټوګان به یا تصویران عکسونه به ما رانیول په پښتو کې د بدر منیر او د آصف خان د دغه عکسونه به ما رانیول او دغه به ما د ځانه سره ایښول نو زما اوله ډرامه چې وه زما چې په یادېږي زه د اتو کالو وم او په دوهم سن کې ما سبق ویلی او دا ډرامه وه دغه مردم شماری کېدله په افغانستان کې خلکو به دا نمونه نور شول یعنې د خپلو ښځو د دې نمونه به نور شول نو په دغه موضوع باندې موږ د خپل ښوونځي محمودي طرزي مکتب د خوا څخه ډرامه جوړه کړې وه او په دا ډرامه کې زما رول چې و د اتیا کالو د سپین ږیري و
او ته څو کلن وې
او زه اته کلن وم او په هغه کې زما په یاد دی چې دغه د پلاستیک ږیرو دغه د پلاستیک ویښتانو دا به په دغه غوږو کې به مې بیا هغه تار بند کړي نو به هغه ږیره داره کړم نو زه په غوږو معنا اورېدل نو دغه زما اوله ډرامه وه او آخري ډرامه نن سبا په پاکستان په دوو غټو چینلو باندې په اردو ژبه کې وچلېدلې دوې ډرامې وې یو خانه بدوش سیریلو د اوو برخو ده او یو د اوو ویشتو برخو سیریلو نگهبان چې ماشاءالله په د خپل عصر ډرامو کې تر ګردو کامیابه او خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړې په دوبۍ کراچي او کوټه او شاوخوا کې ریکارډینګ شوی
امان الله صاحب راځو چې تر دې لمخه چې ډرامو ته راسم یو بیرته زما ستاسو هغه د راډیو وخت د راډیو پاکستان سره چې تاسو کار کاوه او تر هغه وروسته بیا ستاسو چې پتی ډکولې کیسټ مو مارکیټ ته راتلې اول که ستاسو د راډیو په هکله راته وایاست راډیو ته تاسو څنګه راغلاست ور پرېښولاست اوله ورکه یا هم څه په
یار خو زه تاسو ته په هغه وخت کې دونه اسانیانې نه وې یعنې ټلویزیون ته چې دی زه شپږ میاشتې بعد هغه هم یو سړی و په ما به سایکل جوړوي که نه بیا خو نو ما ډېر خواري وکښلې ډېرې مزدورۍ مې وکښلې نو یو ما داسې د سایکلانو په دوکان کار کوي یو سړی به راتلی ده به دا توتیانو میناوي و دا سپیان دا به ټي وي ته په کرایه ورکول په هغه زمانه کې په ډرامو کې دغه شیان ډېر استعمالېدل توتي به و مینا به و دا نو په دغه سړي وزړېدلم د اول وار شپږ میاشتې زه ټي وي ته بوتلم خیر تا د ریډیو سوال کړی دی ریډیو داسې و چې ما په یو اسکولو په هغه کې ما مزدوري کوله نو په دې کې بیا زه خبر شوم چې یو ښځه وه او هغه ښځه چې وه نسیم تاریخ صاحبه نومېدل میړه یې په ټي وي کې پروډیوسر و او دې خپله په ریډیو پاکستان کې کار کوي نو بس زه چې خبر شوم نو لیونی شوم سړی خو دغه د ښځه څنګ ته ده او ته ورور ته وای 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 سړی چې دی بغل ته دی او ته وروره په کلي کې پسې ګرځې نو بس دا ښځه مې دومره تنګه کړه نو دې بیا راته وویل وای امان الله تا خو زه بیخي ډېره تنګه کړم زه به داسې وکړم چې یو وارې به تا ریډیو پاکستان ته بوزم ما خو په اصل کې دا ویل چې ته ما ټي وي ته بوزم نو ریډیو پاکستان ته چې راوستلم بس الله تعالی هغه وایي چې نیت صحیح سړی پر ښه سړي پیښېږي نو سویل جعفر صاحب چې نن سبا کنټرولر دی د ریډیو پاکستان دی پروډیوسر و نوی نوی دی هم نوی نوی راغلی و او نسیم اڅکزی صاحب او افضل شوق صاحب که نه دا په هغه پروګرام کې دواړه زما ملګري وو نو زه یې راوستلم د ده بیا ستونزه دا وه چې د یوولسو بجو غرمې په ټایم کې د ده سره کمپیر نه و ویلې هغه نسیم اڅکزی صاحب او افضل شوق چې و هغو جاب درلودی نوکري یې کوله هغوی چې و په دا ټایم کې فارغ نو اویلیبل نه و نو بس زه چې راغلم بس دغه دی چې د ریډیو پاکستان اول یو پروګرام ما وکړي دا خو زما دپاره ډېره غټه خبره وه یو ساعته پروګرام و ډېرې غلطیانې به ما کولې ویلې هغه کم کانفیډنس چې و هغه زما سره نه و دا و اووه اتیا نونه سوه اووه اتیا د دې څخه مخکې یوه خبره زه درته وکړم چې ما په څلور اتیا او په پنځه اتیا کې د کوټې ښار په مختلفو یعنې په ساینس کالج آرټس کونسل په دې کې ما درې څلور ډرامې هم وکړې
هغه
د سټیج ډرامې هغه خلکو ډېرې زیاتې خوشې کړې بیخي ډېرې زیاتې خوشې کړلې نو بیا چې په ریډیو کې چې ما اول پروګرام کړی دی دا یو خبره سویل خټک صاحب نن سبا سټیشن ډایرکټر دی د ریډیو پاکستان کوټې د ده یو اردو پروګرام و زه یو چا راوستلم په دې اردو پروګرام کې ده ما ته یو جمله راکړه یو ډایلاګ و زه چې راوستلم بس دا جمله چې وکړه په هغه ورځ ما په یاد دي موږ په کور کې ریډیو په مابین کې ایښې وه او ګرده په راڅرخېدلي و دا کور والا
ما
زما د غږ دپاره هغه راغله یوه جمله و هغه جمله وویل سو هغه ولاړه نو یو دغه خاطره و بل د ده څخه مخکې بیا چې زه اول وار ریډیو ته ډېر عمر مخکې چې دا د نسیم تاریخ صاحبه نه وه راغلې نو زه داسې په یو دوکان کې ما کار کوي بیا ولاړو په یو کور کې مو کار کوي وي په کور کې چې دی یو سړی راته وویل چې دا د اغا مامد کاسي کور دی کې د خور کور دی بس ما ستا قربان سم ته به یې ما نه ورولې نو اغا صاحب په هغه وخت کې ښه ځوان اوس خو نو ریټایر شوی دی نو ورغلو د ده دروازه یې ور وټکول دی را ووتئ بس کور یې ودان ما ته یې ویل یاره ته بیا سبا داسې وکړه راسه بیا سبا چې زه ورغلم که دوس دورانی دي خدای وبخشي نو هغه ته ورغلم د هغه کمرې ته هغه بیا په اډیشن واخیستی اډیشن یعنی هغه امتحان یې اخیستی که نه نوي الکوان یې راغوښتي وو نو زه چې هغه ته راوستلم زما نور ټول ډایلاګ به مې ډېر زبردست وویلې جملې به مې ډېر ښې ویلې خندا مې نه وسته که نه هغه داسې و چې یو ډاکو وخاندي داسې خندا وه که نه زما به دا نه وسده دا چې مې نه وسده بس ده راته ویل وه یو وارې به خندا زده کې بیا به بل اډیشن ته راځي بل اډیشن به شپږ میاشتې بعد بیا دی زه چې راووتلم ښه زه چې راووتم چې دا د ده څخه راووتلم خندا مې زده شوه خندا مې زده شوه بیا د ځانه سره روان یم زوړ سایکل مې هلته ولاړ دی په ریډیو پاکستان کې بس چوټي مې په پښو دي او پټو مې په اوږه دی ډېر په بدو حالاتو کې یم بس د ځانه سره وم د شاده خوا یو بل سړی راپسې و هغه هم اډیشن ته راغلی ما ته وایي اوس څه فایده یار بس زه ورغلم زه بېرته ور وګرځېدلم قدوس صاحب ته قدوس صاحب هلته لوړ ناست و د دوه درې کمپیرزو د هغه سره ناست هغه ته بېرته ما ور سره خندا مې زده شوه که یو وارې بېرته راځې وایي یا جانان اوس ولاړ شه شپږ میاشتې بعد راست
او په رادیو پاکستان کې بیا څو کاله کار وکړ
په رادیو پاکستان کې تقریبا ما پنځلس کاله کار وکړ پنځلس کاله بیا داسې و چې په 1980 کې زه رادیو پاکستان ته ولاړم او بیا کور ودان یوه ورځ بیا داسې عجبه راسره وسوه چې نسیم اڅکزی صاحب چونکې ما درته وویل زموږ سره پروګرام کې او ډېر ماتې زه ډېر قدر لرم زما استاد نو ده ته ما یوه ورځ وویل ما ته خو ما دا ټي وي ته بوځي په ټي وي کې یو ډرامه جوړېدل کور مې تر تا جار که نه بېخي ډېره مشهوره ډرامه ده اوس یې هم خلک سیډیانې اخلي نو ده ویله وای زه به تا بوځم زه په کومه ورځ چې ده ما ته زه را وغوښتلم زه په هغه ورځ ډېر سخت ناجوړه شوم لیکن ته یقین وکړه ما په معده باندې ټینګ لاس نیولی او ډېر سخت درد م و که نه خو زه ټي وي ته را ورسېدلم زه چې ټي وي ته را ورسېدلم بس بیا په ټي وي کې بیا داسې یو دوې درې هفتې بعد بیا دغه ډرامه چې وه د دې ریرسل زیب شاید د دې هغه و د خپلې لیکلې وه نسیم صاحب بیا بعد کې ابي پانیزي هم ولیکل نو بس بیا داسې زه راوستم بس په ډرامه کې ما ته یو رول یې راکړي بس دا رول نو داسې و چې په هغه وخت خو په ټي وي داسې و چې تا به پښتو وکړه اردو به دې وکړه بلوچي به دې وکړه سهار به ګرد ښار کتلې وه که نه بیا دا زموږ کور مې تر تاجر دغه یو په هغه وخت یو خوشقسمتي وه چې دا ډرامه بیا لاندې په اردو باندې د دې ترجمه ورسره ولیکل شو ټرانسلیشن یې ورسره وسو او بیا دا په ګرده پاکستان کې وچلېده په ګرده پاکستان کې چې وچلېده سهار چې راوتلی یم که نه نو مکه ورورې ګرد دنیا پېژندلم ښه او د دې څخه مخکې نایده صفدر صاحبه دا د ریکارډ د درستګۍ دپاره اول وار ما د هغې په یو ډرامه کې کار وکړي او په هغه ډرامه کې په یوه ډرامه کې دې څه جوړه کړې وه د هغه څه پښتو غلط وه بیا درمحمد کاسي صاحب ورته وویل چې دا دوباره ریکارډ کړه نو په دا دوباره ریکارډینګ کې بجټ نه و نو په دا موته کې ما کار ورسره وکړ خو زه بېخي ډېر کار مې داسې و چې زه چې ورغلم بس اول له ډرامه وه چې ما کار پکې وکړ نو په دې کې بیا زه احمد جان ګران صاحب بېولی یم که نه زما استاد دی هغه هم د ریډیو پاکستان یو پروګرام یې کوي ګلڅانګه چې بېخي بې انتها مشهور و د هغه غږ نو هغه زه بوتلم هغه چې زه وتلم چې هلته ورغلو نو زما اډیشن څه بس اول سین ما داسې وکړي هغه چا ته زه وایم مال دونه اکټینګ راغلی و دونه اکټینګ راغلی و چې خالي یې موقعه غوښته خشم نو هغه چې راغلو چې راوتلو په اخره ورځ چې ډرامه کمپلیټ شوه نو احمد جان ګران صاحب نایده صاحب درته وایي میډم موږ ځو نو که بیا یو کار و بیا به موږ راوغواړې هغه یې ویله وای تا که راوغواړم که نه راوغواړم دغه الک زه ضرور راغواړم که نه هغه رول چې و داسې اتفاقا اول یې ما ته بالکل یو خاموشه رول راکړی و زه داسې په یو دفتر کې ناست یم خاموشه کرکټر دی یو بل کرکټر و هغه چا کولای نسوي نو داس ویل خټک صاحب ورته ویل وای دغه نس کولای ته په زور پس دکې دغه امان الله دې زی پیژنم په ریډیو پاکستان کې دی راځي نو د تی ورک دارول هغه ما د یک چنګ راغلی چې در پښتنه را سو کړ ما د ستی ورته وګه د ګردو رائټر ویل دغه شی زما په کار دی دغه شی زما په کار بس دغه و چې بس بیا دغه د ټي وی سلسله مر سره شروع شو او بیا د ریډیو ټي وی به تقریبا څنګ په څنګ یو لس کال سره وچلیدل کنه ما هغه کوله ریډیو ما ته چونکی زما یو اکیډمي و دغه سم ډیر زده کړی او سویل جعفر صاحب آصف غوري صاحب او ډیر داسې پروډوسرانو د دوه سم ډیر زده کړی وکړي او سره سره ټي وی هم روانو په ټي وی کې داسې اوسو چې د کور متر تاجر بعد ځینې اکټران ستا یا ځینې ستا ملګري هغه چې دا وکتل چې یاره په داسې ری کې یو سپارک ستا بیا زموږ ځینې جیلسي هم داره کمې چې هغوی بیا تا یو سایټ ته کول غواړي چې دا دوباره بیرته نسي راکنه بیا داسې تقریبا یو دوه کاله ګیپ وکنه دوه کاله زما خیال ګیپ و بیا چې دی بیا زیب شاید صاحب یو بل ډرامه وکړه بیلتون دا چې کور متر تاجر زه درشم او دا بیلتون چې زه درشم او یو د افغانستان یو ډرامه و د کندې زوی دا به داسې خلک نه وي په پښتانه کې به داسې سړی نه وي چې دا ډرامې دې نه وي لیدلې که نه د دې د بیلتون ډرامې او د کور متر تاجر ډرامې په کروڑاو سیډیانې خرڅ شوي دي په مارکیټ کې چې خلکو په غلا ریکارډ کړي وي او بیا به ریلیز کړي که نه په کروڑاو سیډیانې او داسې کور نشته شاید چې یو د رحمان بابا کتاب نه وي پکښې یو دغه ډرامو سیډیانې نه وي پکښې دا زموږ په علاقه په جنوبي پښتونخوا کې په افغانستان کې نو بیا د بیلتون ډرامه بیا کور مې ته په دې مابین کې بیا ما د مازولا جمال الدیني صاحب سره یو پروګرام خدای را باندې مهربانه سو پالې شار ډرامه مې یو د اردو دا وکړه نو د اردو په ډرامه کې اسام قاضي او ایوب کوسا چې د دې ځای ډېر لوی سټارز دي هغه زما د کار ډېر تعریف وکړي کنه نو جمال شاه صاحب هغه ډرامه لیکلې وه او ډایرکټر یې سجاد صاحب و بیا یو کامیډي پروګرام شروع شو کامیډي خو نو سټیج شو وه سجاد صاحب کول په هغه کې ما یو کامیډي ایټم یعنی مزایه سندره مې وویل او دا مزایه سندره مې څنګه وویل دا ما اول په ریډیو پاکستان کې ابي پانیزي یو پروګرام کوي رنګیز داغه نوم سویل جعفر صاحب پروډوسر و نو ابيب صاحب یو دوه هفتې نو فارغ نو دی ډېر پریشان و ویاره دا پروګرام به څوک ولیکي نو ما ورته وویل که ته ما ته موقعه راکې وینې زه به یو کوشش وکړم ما چې وکړي بس هغه څه شي و چې بیا د هغه بعد حبیب نه را وغوښتئ که نه د افتوار پروګرام بس ما په ټیکه واخیستئ که نه په ریډیو پاکستان کې نو په هغه کې په هغه وخت کې د محمدین مقید یو نظم و سردار علي ټکر صاحب ویلی و دغه یو پیروډي ما وکړه که نه پیروډي هغه داسې و چې د هغه سندره داسې ده چې ګیله مې ځکه وکړه وه زما یاره شیرینه زه ستا د غاړې هار دا د هغه و که نه زه ستا د غاړې هار په در کې دی کړېږم یم ستا په انتظار په در کې دی کړېږم یم ستا په انتظار ګیله مې ځکه وکړه ګیله مې ځکه وکړه د دې پیروډي ما جوړه کړه حبیب هم راسره و که نه ده به په مابین کې بیا لوکمې راکولې هغه دا و چې غصه مې ځکه وکړه وه زما یاره ګرانې ده زه ډېر شوم بېزار پیسې په جیب کې نشته څه کومه دا بازار پیسې په جیب کې نشته څه کومه دا بازار غصه مې ځکه وکړه غصه مې ځکه وکړه قیمت د هر یو شي کوي اسمان سره خبرې د کدو بایه کوي نن سبا عام سره خبرې خټکی او هندوانې ګوره چې کم مقام ته لاړو قیمت د پټاټو کوي بادام سره خبرې نو مطلب دا یو یو هغه د اوږده سندره ده دا ما پکې او په اخر کې ته سردار علي ټکر صاحب سره خو نن سبا الله دې ژوند ورکي په بل ریډیو کې دی نو دی بیا زما باد کې ډېر دوست سو نو دا فرمایشي دغه سندره راڅه یار دا سندره راته وای کنه بیا د ناشنا صاحب هغه زما आवाज یعنی سیګل او ناشنا صاحب او ټکر صاحب او مکیش دا داسې اوازونه دي چې د دغو به یو غالب دی که نه د یوه غالب څخه دا اوازونه ټکر صاحب په شروع کې د ناشنا سیم یو څو سندرې دوباره وویلې نو بس بیا د ناشنا هغه چې و هغه زما په هغه بیا د هغه بعد د ناشنا هغه و که نه زه خو ناړی یم ای زه خو ناړی یم مطلب موټر چلی که نه دا رقم یو څه سندرې وې بیا د ناشنا ډېرې سندرې سندری کنه د وابډا او په دغه د ستونج چوي نو دا سندری په دې باندې زیات مشهور شوی چې د اخلګو د زړه ژغو د زړه आवाज یو ته چې په ریډیو کې یا ته چې په ټی وی کې کته کامیابی غواړي یا کته سټیج ته وخیږي نو د سټیج کامیابی دا د چته وری خپل اډینس ته کتونکو ته وګوري ملمنو ته وګوري چې د کمی طبقه خلک زیات راغلي دي ټیکسو نو بیا چې ته د اغو د طبیعت خبره وکې د اغو د ستونزې خبره وکې د اغو د خوشي یو خبره وکې اغو په هغه سړی په سټیج ضرور کامیاب کیږي دغه رقم په ریډیو کې په ټی وی کې کوشش دا کوي همیشه چې د هغه خلکو ستونزې بیان کړي چې د اغو اکثریت نو دا ستونزې چې ما راواخیستلې وابډا سوه بېروزګاري سوه کسټم سو ګراني سوه د دوو ښځو جنګ سو د مورو د زوی جنګ سو د دوو بنو جنګ سو دا زموږ د پښتنو د کورنۍ هغه مسایل وکه نه نو دا چې ما بیان کړه خلکو بی انتها یعنی هغه سندری هغه سندره چې وه هغه یې خوښه کړه بیا ما دا سندرې راواخیستې په ټی وي کې مې یوایوه وویله د دې سره سره بیا په بازار کې په هغه وخت کې کیسټونه راتله پیتی به راتلې که نه دغه پیتی چې کومې وې دا دومره زیاتې خوښېدلې زما چې ما ته به یو سړي وویله وای ته په کومه ورځ باندې چې د ستا کیسټ په کوم اختر کې را رواني یا په یو کوم خاص موقع باندې چې دغه ستا پیته را رواني نو موږ د عبدالله مکوري و د نغمې و د دغه سندرو ته هم لږ بریک ورکو که نه ولې هغه چې بیا ډېر سر خراب کړي یو په بل کې که نه نو هغه یو نوی شی و دا زه نه وایم چې زه دونه کمالداره سړی یم یا زه دونه غټ سړی یم خو دا دی چې دا ما د پښتو په ژبه کې یو نوی رنګ چې دی راوستی
او دا پیته مو ټول څومره ریکارډ کړی
دا تقریبا ما ډېرې نه ریکارډولې ډېرې م په دې هم نه ریکارډولې د دې پیتو د کامیابۍ یو رازم دغه دی چې ما ډېرې نه ریکارډولې ما به په کال کې یو په کوچني اختر یو په لوی اختر دغه رقم به ما دوه دوه پیتې ریکارډولې او دا تقریبا د دې والیمز نمبر ورسېدی دوه ویشتو ته تر دوه ویشتو والیمز پورې ما ریکارډ کړی او یو بل خاطره درته بیان کړم دا هم ډېره ما یو ډرامه ولیکل په اردو کې مټي دغه ډرامې نوم ډېره ډېره کامیابه ډرامه وه د پاکستان د خپلې سیمایي درګردو غټه ډرامه وه اردو ډرامه وه په افغانستان او د پاکستان په دې پوله باندې دا ستوري وه نو په هغه کې د یو سندرغاړي ښځې رول و نو ما د نغمې سره په هغه وخت کې زما سلام دعا نه وه ما نغمې ته ټلیفون وکړ چې د دې رول دپاره که مې تیاره کړه نو دا زموږ د دې ډرامې به خوش قسمتي چې نغمه په هغې کې دونه لوی لو سټارز ده او بیا چې دی نغمې ته د هالیوډ د فلم هم پیشکش شوی دی هغه هم بیا یو کیسه درته کوم چې هغه نمبر هم یو زما سره دی نو ما د نغمې کور ته ټلیفون د نغمې یو د ماما زوی و شاید یا د دې مینیجر و هغه ټلیفون پورته کوي نو ما ته یې ویل چې نغمه خو نشته دا ټلیفون ته څوک خبرې کوي ما ورته ویل زه امان الله ناصر خبرې کوم وای جوړ تکړه په خیر څنګه یې طبیعت ښه دی خیریت دی تا څنګه ټلیفون کړی دی مال داسې داسې کیسه ده چې نغمه ګوره چې ما پیژني که مې نه پیژني خو البته ما دا یو سوچ کړی دی وای نغمه تا څنګه نه پیژني په هغه وخت ما څوارلس والیمه کړي وای ستا څوارلس سره والیمه د هغې سره ستا او هغه یې ډېره په شوق باندې اوري نو دا یو خبره وه بالکل او بیا دغسې دا کیسه روان وه بیا خو ما و نغمې دوه درې کانسرټ سره وکړو په کویت کې په بهر کې په کویت کې دلته هلته په اماراتو کې نو بیا چې و بیا زموږ ډېر ښه سلام دعا و زه ډېر احترام کوم او ډېره درنه پښتنه ښځه ده نو بیا ما په دا اما په کویت کې دغې ناستو په کمره کې ما ورته وویل زه خو یو وارې دوبۍ ته هم تللی وم یو ډرامه مې جوړه کړې وه جانان دوبۍ ته روانېږي ډېر بېخي بې انتها په دنیا کې پښتنو ډېره خوښه کړه نو ما ورته وویل زه اوس یو بله ډرامه جوړول غواړم مسافري سخته خواري ده خو زه دا غواړم چې ته کار پکې وکړې نغمې ته مې وویل ما ته کار پکې وکړې بیا راته وویل امان الله ما خو په ژوند په ډرامه کې کار نه دی کړی زما خو کار زده هم نه دی ما هلته خالي و که کار زه درڅه اخلم ښه نو بس بیا هغه کوچنۍ کیمره وه هلته په کمره کې د دې څو سینان ما ریکارډ کړي دي دا همیشه اوس پوښتنه راڅه کوي وایي څه سوه ستا ډرامه که نه نو دې بیا ما ته دا وویله چې په هالیوډ کې په افغانستان باندې یو فلم جوړېدی په هغه کې د یو ښځې کردار و که نه نو هغه د هالیوډ کوم ډایرکټر چې و هغه دا غوښتله چې دا کردار یو داسې ښځه وکړي چې هغه په افغانستان کې ډېر مطلب خلک یې خوښوي او ډېره مینه ورسره کوي او ده نو داسې پرسنلټي مطلب نو چا وایي ظاهره خبره ده هر څوک به د نغمې نوم ورښیي که نه په ښځو کې نو وایي ما ته یې هغه وویله وایي ما انکار ورته وکړي لیکن زه نه یم خبره امان الله چې تا ویلې انکار نه سم کولی نو بیا هغه یو څه ډرامه ما کړې ده انشاءالله هغه به ریکارډو
یوه امان الله صاحب یو پوښتنه دا کوم چې دغه ستاسو ډېر ښه غږ دی دغه پیروډي سندرې خو تاسو ډېرې ښې وکړې، د هر چا لوی لوی سندرغاړو او مشهور سندرې تاسو پیروډي وکړله، خپله تاسو چیرې سمې سندرې ولې نه وویلې؟
دا زه درته وایم، سردار علي ټکر صاحب ماته ویلي دي، ګلزار علم ماته ویلي دي، او ډېر داسې خلک دي چې هغه د موسیقۍ سره کمپوزر زو دا او هغه دوی به ماته ګرد عمر ویله و یاره ته دغه سنجیده سندرې ولې نه شروع کړې؟ خدای تا ته داسې ښه آواز درکړی دی، او بیا په دې آواز کې دا یو خوبي ده چې که ته د ناشناس دا وایې هغه رقم یې وایه، که ته د خیال محمد صاحب دا وایې هغه رقم یې وایه، د ټکر د هغه رقم وایه، نو د استاد اولمیر ده زه ډېر ښه مطلب سندره د ده په لهجه کې او د ده په آواز کې ویلی سم. بس داسې یو اتفاق سره سوی دی، یو خو اوس سندرې کستان مستان دا تقریبا ما ختم کړي دي، په دې وجه باندې چې کارونه بیخي ډېر سو، او اوس هم زما چې کم که ماته ته ووایه چې ته امان الله ته لیکم که ته سندره هم وایه، ته ډایرکټر هم یې، ته رایټر هم یې، ته ایکټر هم یې، ته کمپیر هم یې، په دغو شیانو کې که کم شی موږ تا ته ووایه چې یو شی به کوې، نو زه به تا دغه وایم چې زه سندره وایم. دغه چې کومه خبره ما درته وکړه، اوس زما که آواز ناشناس ته سوی دی یا زما که آواز ټکر ته سوی دی، نو د دې دا مطلب نه دی چې زه سندره شروع کړم نو دردوی به ښه ووایم، دا خو ممکنه نه ده. ټیک سو، اصلي نکلی نکلی. نو ما ویل چې زه یو جلا شی ځان ته جوړ کړم، جلا پیژندګلوي ځان ته جوړ کړم، او هغه الله تعالی زه په هغه کې ډېر کامیاب کړم.
امان الله صاحب، ټولې ډرامې مو څومره لیکلې، په هغو کې کار کړی؟ ظاهر خبره تاسو نه یوازې د اداکار په حیث کار کړی، بلکې تاسو لیکلې، تاسو د پروډوسر په حیث په هغه کې کار کړی، د ډایرکټر په حیث مو کار کړی دی. ټولې ډرامې مو د اردو جلا، د پښتو جلا څومره دي؟
د اردو خو زما 28 سیریل ما لیکلي دي، یعنی برخوال سیریل چې دي، او د پښتو دا ما تر اوسه پوری چې لیکلي دي هغه شپږ برخوال سیریل دي، کنه شپږ ما په پښتو کې لیکلي دي، او په پښتو کې نو ایز اکټر، او په اردو کې ایز اکټر. زما په خیال یو 50 ډرامې به ما په پښتو کې برخوالي، چې برخوال سیریل شو، کنه سیریل چې موږ توي هغه به ما 50 کړي، یو 50 پته به ما په اردو کې سیریل کړي پایس د اکټر، او دا زما هغه د اردو او د پښتو د دوه.
امان الله نصر صاحب، زړه تاسو ډیر نه دی پاته سوایم، بلکې تاسو یو شاګرد یم، کوم تاسو قبول کړئ؟
قبول یار ستاره کم داداش د استاد خداسي چې هغه ناکام شاګرد یې هغه نه قبلی، چې کامیاب یې هغه فورن قبلی وای، وو د ما شاګردی، او زه ستاسو احمد شاه زمي صاحب سو، او د غره کم عبدالحی آریان سو، او دلته عبدالله سو، بشمیر داسي الکوان دي ماشاءالله، چې اول وار غوا دا غوي نصیب زما په لاس سوی، چې زه غو ته وایم چې یار راسي د پروګرام شاګردان خو تاسو نه یاست، استادان یې تاسو، لیکن دا دی چې زما په لاس تاسو یو الله تعالی قسمت لیکلی، چې زه تاسو ته یو چانس درکم چې تاسو راسي د پروګرام وکړي.
تاسو به په دې مش تاسو سره نږدې ول، تاسو به اکثره مرته د ستاد پرنس سړک د
پرنس روډ
د مزدوري ذکر
کړم، ما به دا لس بایسکلان به پکښې و، پیټي وي غټي ډېرې درنې وي، دا به ټرکان راغله و به درېدل، ما به دا رکشته کولې، کنه دا ټرک به مې خالي کوي، نو په یوه پیټي باندې بیا خپلې پیسې وي، بیا به مې دا راواخیستله، پیټي به مې خلاص کړه، سایکلان به مې ځین راوویستله، خاشې ماشي و دوړې به مې ځینې ایسته کړې، سهار وختې چې به راغلم جارو به مې راواخیستې، ګره دوکان به مې جارو کړي، بیا به یو جاړن را سره و، تا به مې په ووالی، دا ګرده بیا داسې و چې یو روژه زما په یاد ده، په دا روژه کې داسې د ګرمیانو روژې وې لکه دا اوس، په دې کې به ما ګرده ورځ په دوکان کې کار وکړي، بیا به مې ماښام دغه ګنۍ نه دی، دا د ګنۍ شربت چې راباسي، بیا به مې په دا دوکان کې کار وکړي تر دولسو یوې بجې، که نه بیا به مې د لې پیشلمۍ وکړي، بیا زه خپله د څلېرویشت انچ هلک وم، لیکن سایکل مې د شلو انچو و، که نه کوچنی و، بیا به مې په دا باندې د ګنۍ هغه کچرې مچرې وتړلې، بیا به مې کور کې په دې ډوډۍ پخول.
دغه له هغه ځایه بیا تر ننه پورې چې نن امان الله نصر په لر او بر کې خلک پیژني، نه یوازې په لر او بر کې بلکې چیرې چې هم پښتانه دي، هلته د امان الله نصر له نامه سره، له کار سره، له لیک سره آشنا دي، د ستاسو مینوال دي، بېخي زیات دي. دغه سفر څنګه و؟ څنګه له هغه ځایه تر دې ځای یو له یو پانډیتوب څخه تاسو نن دومره لوی لوړ مقام ته څنګه ورسېدئ؟
داسې دی، په دې کې زما هیڅ کمال نشته، صحیح، یو خدای د خدای نظر دی په دې کې، یعنی زموږ هیڅ کمال نشته. زما هغه د پرنس روډ کسان چې ما به پیټۍ ورسره راکښته کولې، او دوی به هلته ناست و، هغه پر هغه تړه باندې ناست دي اوس،
هم محنت او خلوص
هغه دا دی چې د دې کار سره، که زه تا ته ووایم چې ما د خپلو بچیانو سره دونه مینه نه ده کړې، ما د خپلې کور والا سره دونه مینه نه ده کړې، ما د خپل مور پلار سره دونه مینه نه ده کړې لکه د دې کار سره.
ډېره ډېره مننه امان الله نصر صاحب، کور مو ودان،
الله دې خوشحال لر.
مدرسه حسنی حسن. دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.